لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربه یم. السلام علیکم. په دې خپرونه کې تر خبرونو وروسته په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو د سولې د خبرو په اړه جزئیات درکوو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د سولې یو مسوده ترلاسه کړې. د کرکټ په نړیوال جام کې نن افغان لوبډله د پاکستان له ملي ټیم سره مسابقه کوي او د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا مشر ته د لیدو بلنه ورکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې نوی پړاو خبري پیلوي. د قطر په دفتر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې دا خبري به نن سهار پیل شي. خلیلزاد تر دې مخکې له طالبانو سره په قطر کې شپږ ځله د سولې خبري کړې دي. نننۍ غونډه دوه ورځې وروسته تر دې ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني پاکستان ته په دې نیت سفر وکړ چې اسلام آباد طالبان وهڅوي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. پاکستان د واشنگتن او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې اسانتیاوې رامنځته کړې دي، خو طالبانو تر اوسه دا غوښتنه رد کړې ده چې د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان او غربي چارواکو په وینا خبر ورکړی دی که چېرته طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي، امریکایان به له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو ابتدایي مهالویش اعلان کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه څرګندوي چې د طالبانو یوه نادره نسخه یې ترلاسه کړې چې له افغان حکومت سره په سیاسي بهیر کې د دې ډلې د احتمالي یوځای کېدو نیت څرګندوي. دا مسوده څوارلس مخه ده چې طالبانو ته نږدې کسانو د هغې تایید کړی دی. ځینې موارد یې پیچلي دي، خو په ورته وخت کې د ځینو مسایلو په برخه کې لکه د ښځو د تعلیم، قضا او له اقلیتونو سره د چلند په برخه کې د طالبانو د تحریک دننه ژور تناقضات پکې لیدل کېږي. د ننګرهار والي وایي په دغه ولایت کې د داعش ډلې واک او ځواک تر پخوا ډېر کم شوی دی. شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل په بشپړ ډول د داعش ډلې له منځه وړل وخت غواړي.
اغه حالت چې دیو فرزن یو کال مخکې درلوده دا غینه اوس تقریبا 90% دی وظیف حالت کې دی. یعنی د دې وغه قوت د جذب، د دې وغه اقتصادي منابع او د دې نظامی قوت دا ډیر غینه کم شوه دی.
داعش ډلې چې په افغانستان کې خپل فعالیت لننګرهار ولایت څخه پیل کړی، په هیواد کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونه په خپلو کې مسابقه کوي. د انګلستان په لیډز لوبغاړي کې به دواړه ټیمونه د افغانستان په وخت ماسپښین پر دوو بجو لوبه پیل کړي. له انګلستانه د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
دا لوبه د دواړو لوبډلو لپاره ډیره مهمه ده، هم د پاکستان د پاره هم د افغانستان د پاره. نو د دواړو لوبډلو رحمه ده ګینه ولې ده. زه امیدوارم ان شاء الله چې د افغانستان ملي لوبډله به پاکستان د لوبډلې سره ښه لوبه کوي.
افغان لوبډلې تر نړیوال جام مخکې له پاکستانه تمریناتي لوبه ګټلې و. نن به د نړیوال جام بل مسابقه د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ وي. د نړۍ ځواکمنو هیوادونو په ویانا کې په خپل غونډه کې ایران ته خبرداري ورکړ چې د اټومي موافقه شرایطو ته ژمن پاتې شي. ایران ویلي چې دغه سپسپان د تړون د خوندیتوب لپاره دا خبري وروستی چانس دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونه تیر میلادي کال له دغه تړون څخه ووت. د بریتانیا، جرمني، چین، روسیا او فرانسې استازیو پرون د ایران له استازیو سره په ویانا کې وکتل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته د لیدو بلنه ورکړه. ډونالد ټرمپ نن د جاپان په اوساکا کې په ټویټر کې ولیکل د نړۍ د شتلو سترو صنعتي هیوادو د غونډې پر مهال وروسته له یو لړ مهمو غونډو زه جنوبي کوریا ته ځم. که چیرته هلته د شمالي کوریا کیم جونګ اون دغه ټویټ ویني، زه د دواړو کوریاو ترمنځ په هایله سیمه کې چمتو یم چې روغبړ ورسره وکړم. ټرمپ او کیم تر دې مخکې دوه ځله سره لیدلی دي. متحده ایالاتونه د شمالي کوریا مشر اڅوي چې د اټومي وسلو له پروګرام لاس واخلي، خو تر اوسه په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی. د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو سرمشیزه نن پای ته رسیږي. د همدې سرمشیزې ترڅنګ د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره هم وکتل. هغه یې وستایه او ویې ویل چې ډیر شکارونه کوي. ټرمپ وویل چې شاهزاده محمد می ملګری دی. دوی نن سهار د سهارنۍ په وخت سره وکتل. په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې د خبریال جمال خاشقجي تر وژلو وروسته چې تیر کال ووژل شو پر شاهزاده محمد نړیوال فشارونه زیات شوي دي. د امریکا استخباراتي ادارې دې نتیجې ته رسیدلې دي چې شاهزاده محمد د واشنگتن پوسټ د خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی، خو پخپله محمد بن سلمان دا خبره رد کړې ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې صد خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، قطر ته به مخه کړو چې د سولې خبرې هلته پیلېدونکې دي. نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره اووم پړاو خبرې پیلوي. مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې د طالبانو ویان سهیل شاهین ویلې دي چې دا خبرې به د سهار په مخه شروع شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو مخکې ویلي وو چې واشنگتن تمه لري چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې به د سولې یوه موافقه وشي. د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی بیا وایي چې طالبان دې د افغانستان له حکومت سره مذاکرو ته چمتووالی وشي. سالی محمد سالی راپور لري.
د قطر په پلازمینه دوحه کې نن شنبه د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې اووم پړاو مذاکرې پیلېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد ویلي ټول اړخونه د سولې یوه چټکه پروسه غواړي. بلخوا په افغانستان کې د ناټو ملکي استازی وایي په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره لږ فرصت پاتې دی. نیکولاس کی د سولې د مذاکرو په اړه په بروکسل کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل
بین الافغانی دیالوګ
یا بین الافغانی مذاکرې روان دي. موږ د دیالوګ د ترسره کېدو لپاره د جرمني د حکومت د هڅو او د سفیر خلیلزاد د روانو هڅو بشپړ ملاتړ کوو. خو دغه دیالوګ لپاره پکار ده چې دواړه لوري پوره چمتووالی ولري. طالبان باید د ومني چې اړتیا د دوی د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره مذاکرو ته کښېني. د افغانانو په اړخ کې اړتیا ده کله چې دوی له طالبانو سره مذاکرو ته کښېني، د لوبغاړو په منځ کې یو شی اتحاد موجود وي. دا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو ووم پړاو دی. زیات کسان په دې باور دي چې دغه خبرې ډېرې وغځېدې، خو علت څه دی؟ په قطر کې میشت یو افغان تحلیلګر زادران درویش وایي یو علت دا دی چې په دغو مذاکرو کې د طالبانو او امریکایي لوري ترمنځ په پیل کې ډېر شرایط وړاندې شوي وو.
دلته امریکا او افغان حکومت هم سره همغږي نه وو په دې تیرو پړاوونو کې، ځکه زلمی خلیلزاد چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نماینده ده، دوی د طالبانو سره چې کومې خبرې کولې، د دې خبرو هغه ایجنډا به لومړی امریکا ته وړه، بیا به افغانستان او افغان حکومت سره یې شریک کوله. دلته اختلافات د امریکا او د افغان حکومت ترمنځ دې خبرو پر سر هم راولاړ شو. هیله یوازینی همدا ده چې طالبان او امریکا جمع افغان حکومت دې یو ځای ګډ خبرو ته کینی چې د نتیجې یو ځای راوځي.
که څه هم وسلولو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مخامخ مذاکرو ته غاړه نه دی ایښی، خو د امریکا متحده ایالاتونو په وار وار ویلي چې د سولې اصلي خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره سیشنبه په کابل کې وویل امریکا له طالبانو سره د افغانانو او افغان دولت په استازیتوب خبرې نه کوي، بلکې هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ د مذاکرو زمینه برابره کړي. د افغانستان د سولې په اړه د قطر ترڅنګ په مسکو او په دې وروستیو کې په پاکستان کې هم خبرې شوي دي. په امریکا کې د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو استاد ډاکټر احمد وایس وردک په دې باور دی چې د قطر د سولې پروسه د مسکو او په وروستیو کې د لاهور له پروسو سره ارتباط لري. ښاغلی وردک ازادي راډیو ته وویل دا ټولې وړې پروسې په ټوله کې د دوحې د پروسې له بشپړتیا سره مرسته کوي.
د دوه پروسې ته موږ کولای شو د ټولو پروسو مور ووایو. د لاهور پروسه دغه د ولسمشر غنی سفر پاکستان ته او د سیاسینو سفر پاکستان ته، دغه خپله د دغه دوه نورو برخو کې دغه بین الافغانی تفاهم او همچنان د دائمی اوربند په عقل به مرسته وکړي د دوه د پروسې سره. نو د ما په نظر دغه مختلف پروسې ټوټي ټوټي روان دي او دا به ټول په د جون په نهوي شم باندې په دوه کې دغه به تکمیلوي او دا ټول د وړې وړې ټوټې به اوس یو ځای دي او د دې نه به د لوی سولې پروسې په تکمیلې دوکې کار اخیستل کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیرې سه‌شنبه کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې واشنگتن تمه لري چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې په افغانستان کې د سولې یوه موافقه وسی.
کابل ورځپاڼو هم نن د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د افغان سولې مسله پراخه څېړلې. دغو چاپي خپرونو ته ناجیه صاپۍ کتنه کوي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو پاکستان ته د افغان ولسمشر سفر او د قطر اووم کنفرانس په اړه لیکنې او تبصرې کړي. ویسا ورځپاڼې په خپلې سرمقاله کې لیکلي د ولسمشر غنی پر سفر پاکستان ولې خوښ دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د پاکستان حکومت په څو بېلابېلو دلایلو غواړي چې نور د سیمې په کچه د افغانستان اوسنۍ لانجه ختمه کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور لومړی پاکستان د افغانستان د اوسنۍ جګړې د ختمېدو لپاره له لویو لوبغاړو سره شریکې پروژې لري او دوهم دا چې د پاکستان اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی او درېیم د اندېښنې وړ خبره دا ده چې ښایي ولسمشر په دې سفر کې پاکستانیانو ته د تیر په څیر یو طرفه امتیازات منلي وي. بلخوا د هیواد ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی پاکستاني واکمن باید له فرصته ګټه پورته کړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغانستان د سیمې د اتصال مهم مرکز دی او پاکستان باید د سیمې او په ځانګړې توګه په افغانستان کې خپله تګلاره بدله کړي. په سرمقاله کې راغلي د پاکستان دغه پالیسي یاد هیواد انزوا ته کش کړی او که دا لړۍ دوامداره وساتي نو دغه هیواد به د تباهۍ کندې ته ور ټیل وهي. اسلام ورځپاڼې بیا په خپلې سرمقالې کې لیکلي افغانستان یو وارې بیا له تروریزم سره د مبارزې لپاره پر پاکستان داسې محل ټینګار کړی چې دغه هیواد په کراتو خپلې ژمنې ماتې کړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغانان له پاکستان څخه د تروریزم د زالو د لمنځه وړلو او افغان سولې په مذاکراتو کې د عملي همکاریو غوښتونکي دي. سرخط ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی آیا د قطر اووم پړاو خبرې به کومه پایله ولري؟ وړاندې په سرمقاله کې راغلي د افغان سولې په اړه د امریکا او طالبانو اووم پړاو خبرې داسې مهال پیلېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د ناټو عمومي منشي ټینګار کړی چې د افغان سولې هوکړه لیک ته د رسیدو لپاره به لاره هواره کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور د امریکایي او ناټو چارواکو خبرو ته په کتو داسې ښکاري چې امریکا به دا ځل خپل ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ته دا دنده سپارلې وي چې د افغان سولې په اړه د بحثونو اوږده لړۍ رالنډه او پروسه خپل اصلي مسیر ته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پایل دی برابر کړي. د سرمقالې په پای کې راغلي کچېری امریکا بیا هم منتونیږي چې طالبان بین الافغاني خبرو ته حاضر کړي نو دا پړاو خبرې به هم د تیرو په څیر وي او کومې لازمې پایلې به ونه لري. او دنیا ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې بیا د یو شمېر افغان کتونکو په حواله لیکلي چې د قطر اووم پړاو خبرې به بین الافغاني سولې ته لار هواره کړي او تمه ده چې دغه خبرې د المان په منځګړیتوب تر یوې میاشتې پورې ترسره شي.
د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د میشتو راجستر افغان کډوالو د اوسېدو موده یو کال نور هم وغځوله. په پېښور کې د افغان کډوالو د اتشې مشر عبدالحمید جلیلی ازادي راډیو ته وویل پر روانه میاشت کې به یو پاکستانی پلاوی د افغان کډوالو پر ستونزو د خبرو لپاره کابل ته لاړ شي. سالم محمد صالح راپور لري.
د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د میشتو راجستر سویو افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان 2020 کال د جون تر 30 نیټې پورې وغځوله. دا په اصل کې ده چې په پاکستان کې د میشتو راجستر سویو افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان کال د جون پر 30 نیټه یعنې سبا یک شنبه پای ته رسیده. د پاکستان حکومت وروسته له هغې د راجستر سویو افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځوله چې په دې وروستیو کې د پاکستان، افغانستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر استازیو په اسلام آباد کې درې اړخیزه غونډه وکړه او د افغان کډوالو پر برخلیک خبرې وکړې. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د اتشې مشر عبدالحمید جلیلی وویل په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غځولو په اړه یې په تیره درې اړخیزه غونډه کې بحثونه وکړل.
پاکستان حکومت هغه مهاجرین چې پی او آر کارت هولډرز دی هغه ته وخت یو کال خاطر تمدید کړ. بنان زمونږ د پاکستان د حکومت دوه هفته مخکې دلته مسې جانبه وشوه، تریپارټایټ وشو، په هغه کې ډېرې فیصلې په دې باندې مختلفې فیصلې په دې ارتباط باندې وشولې. همدارنګه